روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
بیمیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو پسن بلخت نن د روغتیا ژوند په پروگرام کې اساسی قربانی یو اوس د ازادي رادیو خبرونه د سهار لښپګو د مخام ترشپګو په لندو سپو 1915 مترو د مخام لښپګو د سهار ترشپګو په منځني صفه د لښپګ نوي تاسو اوریدل شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغیو په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شي چې زموږ سټډیو ته همدا شپه زنګ وهي او د خبرونه له میلمنو څخه په دې اړه باندې چې په ژمي کې بدن څه ډول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ورباندې څه اغېز کوي، کومې تنفسي ناروغۍ او ناروغۍ ته څه پیدا کېدلی شي، او دغه تنفسي ناروغۍ چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ورسره مخ وي، رزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پښتنه لري که غواړي خپلې تجربې را سره شریکې کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شریک کړي. نن په پروګرام کې را سره دودنې ډاکټر سایبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام په خنۍ مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته عمری صاحب که تاسو ته په پیل کې راشم. کله چې هوا سړه شي ژمی پیل شي په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال زه هم خپل نیکې سلامونه لومړی تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو او مازال ډاکټر صاحب او ډیر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې لبونه چې ټول دوستان روغ او جوړ ووسی او یو خپل شکری وی د یو څه هم د خبره علی وینو رو بشو تاسو وختنه ته داغلی سول رزښتیا هم چې ژمې موسم په تنافسي انتونات سره تړلای ده او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د مختلف فاکتورونه دي چې دغه ناروغي په ژمې کې رامنځته کوي. اول کرا شو ته چې خپل باندې د دغه محیط چې یا هوا سړیږي یا یخیږي دلته د انتاناتو د پاره یعنی د میکروبل خصوص که په عامو ټکو د میکروبونو لپاره هغه وایرسونه دي بکتریا او فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپله باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپله باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي. یعنی چې موږ خپلهونه دغه په نورمال حالت کې یعنی دغه مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده ای دا خپله باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بلخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي دلته د وایرسونو د مداخله لپاره زمینه مساعده کیږي او وایرسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو ته بیا هم شمیره تکراروم کولای شي چې زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ژمی په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شي ورنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب یو کتا سي تراشما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مریو ویلي د ژمی په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشاوي ضعیفه کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي. هغه اونده ناروغي چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي کې څو ورسره خلک بلدم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوي، په ټوله کې کومې ناروغۍ انسان باندې ډیر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بله، سیانسی اپتا ستا در آزادی رادیو طول درنو او ریدون کتا تا تخنیکی هم کرانو او دما بل همکار ملگری داکتر سی بومجی تا سلامون او نکی هیلی واندی کم
علیکم سلام
علا دیو که چی طول رو سی نکسیم چی داکتر سی او مری ور تا اشاره او غلا نو در زمین چی ده خود اغا در نفسی ناروغی و دفار دیر مساعد وقت دی یا دیتا موسمی ناروغی چی ویل کیگی خصوصا پر زمی که چی دیر رامل تکیگی هم دا تنفسی ناروغی دی نو دیتا دا ناروغی خو لکا مخی چی داکتر سی بو پیشارا اکرتا سو هم ورطا ورمایا داونا اکرا تنفسی ناروغی خو پر ویل کی که ویما چی در دیر دی دا هم دا ریزشون یا زکامون دی او هم انفلوینزا دا او د دې په تعقیب باندې بیا لکه اماغه سینه بغل رامنځته کیږي او دا د تنفسي لاره کې چې کوم لاره دا د برانکسونه هم په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمینه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغي ډېرې زیاتې خطرناکه کیدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله صاحب، هم سینه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کیږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کیږي یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کیږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دوی د تولد و تناسل د دوی د ودې دپاره دغه وچه او یخ هوا چې د ډېره مساوت کوونکي فکتور په حیث باندې کار کوي، نو دغه ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي د دغه خطرناک او وزنکو ناروغۍ لپاره مساعد کوونکي فکتورونه دي. نو په دغه د ژمي په مهال سره سیره بیا ریزشونه، انفلوئنزا، همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي دغه ډېرې زیاتېږي. د دې ترڅنګ داسې څېړنو هم جوته کړې ده چې د یخنۍ سره د ژمي په راتلو سره په انسانانو کې د زړه حملې هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د زمي د موسم یا د سړې هوا سره مستقیما یا غیر مستقیم تړاو لرلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو سره ګرځم. ډاکټر صاحب، مری که تاسو راته وای مخکې لرنه چې په دغه ناروغي او خبرې وکړو چې منسړول نخې نخانې دي او څنګه تداوی کولای شو، راځي چې په وقایع خبرې وکړو. کله چې اواز سره شي اوس خو اواز افغانستان کې اواز سره نه بلکې ککړه هم ده. د رستیو کې بارانونه نه دي شوي، د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډېر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغه ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته چې مخکې له دې چې دغه ناروغي په یو چا باندې راشي هغه مخنیوي وکولای شي؟
بله، دقیقا آغلی سیال، لکه ترنگ چه تاسو هم ویل و دکتر صاحب هم مخکی ورطا یا اشاره ورکرلا، راو شده تا چه کچیر موگا غوارو چه جمعی که پتنفسی ناروغی بانده اختن شو، اول باید عام روختی ها محترم بذارد، حق مسیجون چه موگتا وای ایغیت با درانوائی وکو، یعنی مخیل دیست خواه چه نور تا که دا وقایه تولار شو، موگا باید هغه واکسین چه را تراکوال کیگی پا کلینیکونو که پاریا توگا هغه باید هم همیشه باید واخلو. دو هم دا چه مو با دیر کوششو کو چه دا لاسو منزل نه تنها پا دجمی و دمونی پا موسم که بلکه دا کال پا طول و پسنونو که باید مراد کو. در هم دا چه دا جمی موسم چه دا دا یو ګرم موسم ده، په دې کې به د همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکړو، او څلورم دا چې ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل ورځني رژیم کې، یعنی د خوړو په رژیم کې، به د ګرم مایاتو څخه، د میوجاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړو، تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي، او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې، بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي، یعنی په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې، یعنی په د هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې مو هم ځانونه وقایه کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه وسار وي، پر دې باندې دی چې په ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو، او د دې تر څنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم چې سیاغلی سیال، که چیرې موږ په تنفسي ناروغۍ باندې، یو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه، که چیرې هغه زکام وي یا ریزش وي یا سینه او بغل وي یا یو مزمنه تنفسي ناروغۍ ور په دې باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنې راته کوي هغه به عملي کوو، لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوڅي کړو، تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم د دې د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو راته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، فلحال په افغانستان کې یو څه ناممکن ښکاري، ځکه چې دا کډوال چې له پاکستان راغلي دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران شمیر کم خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کوم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دی، په ځنګل ډول د ماشومانو لپاره دوی ډیر په دغه ناروغي وخت کېږي. ساسي پان باندې کې چیرې یو کس په دغه ناروغي چې تنفسي ناروغي موږ یاده وو، دغه لډلیا کریزه شوې یا بل ډول یو ډول د دغه ناروغي وسی، کله چې اخته شي بیا څنګه مخنیوي کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي، دوا اخلي، هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي، هغه هم تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي، یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدې کې چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل لم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راتلیدونکي وادوال چې په اجباري هیواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بېرته افغانستان ته راغلي دي. نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په ژمي په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خواړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپله هغه انرژي چې ترلاسه کوو، نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود د حرارت درجه ده. نو دغه بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرۍ لري، نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړل شي یا دې ته ځان ورسول شي، که هوا ډیره یخ وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي، نو وجود مجبور دی چې دغه سړی هوا سره مقابله وکړي. نو دې سړی هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته. نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنیدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډیره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم دا چې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي. نو د دوی په منځ کې کومې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي، نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی. خپل موږ تر ډیره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتانی ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي، نو په دې کې زیات یې چې دي د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي. په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځ ته راوړي. وایروس لپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی، نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. له بلې خوانه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درمل تورونو کې پلورل کیږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بلې خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغ کیږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کیږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نشي یا په هغه باندې د هغه هغه سپارښتنې یا هغه د هغه نسخه چې ناروغ ته تجویز شوی ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال دی کی، یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي، خو دا خپل وخت هم لري. خپل تر څو چې ناروغ ښه کیږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي، ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اوریدلی دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان ښه شي، نه درې ورځې به حتما یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه هم که وایاست چې د دې دا عادي رول څنګه دی، یعنی که څوک ریزش سي یا سینه بغل شي یا بل داسې تنفسي ناروغي ونیسي، داسې مشخص وخت دا میکروب خپل لري که دوا وخوري کې ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا مختار تاسو مرته اشاره وکړه لکه ریزش چې تاسو ویلي، خو دغه ریزش د عادي ریزش نه دی، دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه هغه مور د زیږندې ده، دا هغه نور تنفسي ناروغیو د لپاره هم لار هواروي. نو هغه د لپاره یو مساعده زمينه برابروي تر څو پوری چې بیا د هغه وروسته هغه بکتریاوي کوم مداخله کوي. بکتریاوي په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خراب کړي دا د وایروسونو، بیا د هغه په تعقیب باندې بکتریاو د لپاره هم څنګه یو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافي ورځو د لپاره چې کوم ډاکټر وته توصیه کوي باید هغه لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچه ښکته ده، او دوی کله چې د ډاکټر ما درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې زی د موږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل څخه البته هغه د انټیبیوټیک یا هغه د میکروب ضد کمی درمل چې دی هغه په خپل سره داخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دی هغه د ډاکټر د توصیه سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توانې نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې د دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو زما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کمونو دپاره خو البته د درد او د تسکین دپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري، خو نور د انټیبیوټیکو دپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر د معاینې او د هغه د لازم تجویز نه وروسته استعمال شي دا به ډېره ښه وي. ځکه چې دغه ناروغۍ چې دي تر ډېره بریده چې دي همدغه وایروسی دی او د وایروسی وایروسونو لپاره انټی بیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي، بکتریاوې نه وي البته، او د بلې خوانه په وجود کې یو نارمل فلورا ده، دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډیر لوړی، یا تا ډیر موزر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي، مګر دغه انټی بیوټیکو د نامناسب استعمال سره دغه له منځه ځي. نو زما د درنو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې د انټی بیوټیک استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب عمرې که تاسو راشم، ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دغه د انټی بیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک عادي ناروغم شي یا سری درد کې یا تبور باندې راشي یا پز روانه وي، دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده، ډېر هغه جک اندازه باندې انټی بیوټیک اخلي. اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، دواخانه نه اخلي، ډاکټر له مشورې پرته، او بیا هغه استعمالوي. د دې نه علاوه چې دا ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي، په اوږد مهاله کې د انسان په بدن باندې به هغه څه وي اوس که ډېرې زشنې او انسان ښه شي په همدې انټي بیوټیک باندې، تر روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي، د انټي بیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي؟
هغه سوال لکه څنګه چې مخې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړله، او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثره په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچه کمه ده، یعنی لطاس خبره که چیری عادی زکام یا عادی ریزش هم ورته پیخیگی، نو دیده اول داکتر چی ده اغا دواخانه ده، اغل تا وردی پخپل سر بانده اغا فارماسیز چی کم انتیبیتیک ورته ور کرل، اغا هم که چیری دای خش ولا اغا انتیبیتیک پخور که بی خواه تا حضاق نهی و به استفاده نکنه ورته خواه دای دیتر سنگ چی ده اغا انتیبیتیک چی ده واخستل اول خویده پارا ده اغا دماس پارختن ده ده هر کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او دی یوې افیت خېدې زکام بریږي، دی په ورسره دغه څه کولای شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو په سر به هیڅ کله هم دې درمل نه اخلي. او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر ته چې درمل توصیه کوي، بل خصوص انټی بیوټیک، دی نه په دې پیسو په منظم شکل باندې نه تطبیقی، یعنی نه خوري یا که ذوقیات وی هغه په ذوقی شکل باندې نه تطبیقی، نو دی په اول قدم کې د خپل ځان تر ظلم وکړ چې دا غانتون چې دی وزګیات راغلی ده، هغه که چیرې وایروس وي په هغه با په انټی بیوټیک هیڅ تاثیر نه لري. دوهم دا چې که چیرې بکتریا وي یا پارازیت وو او د انټی بیوټیک په نیمګړي دوز سره واخستل، دا ظلم په دې مفهوم ده چې دغه با بکتریاوی مقاومه کې کلکه کې. دوهم ځل لپاره که چیرې خدا را خواسته دی ناروغه کیږي، او ډاکټر ته ورځي هغه انټی بیوټیک په پوره دوه سره دی هم واخلي، هغه تان باندې هیڅ کار نه کوي. دا یو په عامو ټکو وایم اغلی سیال چې دا ظلم ځان سره وکړه. دوهم ځل ظلم دی په جامعه سره وکړه، چې یعنې دغه انتانات که چیرې دی جامعه ته وړاندې کوي په دې نه، یعنې په دا اکثرا ساری امراض دی، دغه ساری امراض چې دغه انتاناتو چې دغه شخص نیولی و او نیمګړی انټی بیوټیک یې اخیستی دی یا خپل سر انټی بیوټیک کارولی دی، دغه انتان که چیرې بل چا ته ورځي، نو هغه هم د عادي درملو مقابل کې هغه رسپانس نه ورکوي. چیرې عادي انټی بیوټیک او کاس تا ورکول کیږي، بیا هم هغه نه ورته کیږي، مجبور هغه د انټی بیوټیکو باندې تا کورنۍ ته د تاخير ورکی تر څو پورې چې هغه بهبودی حاصل کړي. نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نور نړۍ کې چې کومې تیړنې شوې دي، اغلی سیال دغه انټی بیوټیکو تولیدول دای هم تر د پیګرام تر ډیر شو کولو پورې باندې کړی دی، یعنی چې نو انټی بیوټیک نه رځي، بل خصوص هغه د سفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک په نوم د زده میکروب پیشکاره پنا بانده دقا سفتر اگزون پیجنی یعنی دیده صدور جنریشن اوز پا جامعه که شتون لری چه آوارده کرده یک کمپانه یعنی پینزم جنریشن که دیشی دیش کلوب شاخوا که من رانشی نبنیم پا ده اساس بانده که چیر دی انتیبیتیک و لره پا دقا رقم بیانه پا خودسرانه شکل او بدون دی غیر مسئولانه شکل باندې در انتیبیوتیک خوړل ادامه پیدا کړي نو دا یو دا کېدلای شي چې پاینده کې یو غټ نورین په هغه ملک په کچه باندې رامنځته کړي. بنان په دې اساس باندې زما غږ چې هغه خویندې وروڼه چې اور وي د هغې دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې د ګرمو مایاتو څخه په کافي اندازه استفاده دې وکړي او کولی شي چې که شدید تبی درلودله یا دامدار درلودلا هغه هم د پاراسامول یا بروفین د ډاکټر توصیه سره سم چې ورته ورکړل کېږي هغې نه استفاده وکړي. نو دا ضرور نه ده چې د یا د اورال یا د خولې د لارې او یا هم د وارید د لارې یا رګ د لارې دی انتیبیوتیک اخلي ده ځکه چې
په بخیر سره چې ستاسو خبره کې مداخله کوم د سیفترکزون یادونه مو وکړه. په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د از ماده سرګولیدلې حال ده چې ډاکټر ته بي وي وډو ورته بول چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارزوا کې دي او اقتصادي ستونزې دي هغه ماشومان په کافي اندازه خورن شي اخیستل. نو ډاکټرانو به ورته ولنه کار دا کوي چې سیفترکزون به ورکول کنول به ورته تیر کړو دا پچکارای به ورته کوله. ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي.
د زموږ خلک چې دي اغلې چل چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي د هغې سره حد اقل درې پایوازه حتما هغه ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپله دواخانه نه مو دا شربت راوړي دا شاید انتیبیوتیک هم راوړي دې سره نه ښه شوی او دوی ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي. هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او د دې تپ او د ټوخلی ته نه شو زغملی. نو بنان په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د دې مجبوریت په اساس د یو ځل د خپل انتیبیوتیک کارول دي او دوهم ځل دا تقاضا هم جدي ټول کورنۍ ځنه کوي چې د موږ ماشوم به زر ښه کېږي. نو هغه دو ته هڅه یې دې ته مجبوري چې هغه سترګونه ورته توصیه کړي او اوس سترګون د ډیکاډران سره دا په دواخانو کې د هیوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کارېږي. یعنی که تاسو هر دواخانې ته ورشه دا زموږ هغه یوادوال بدون څنګه چې فارماسیست ورته توصیه کوي خپل ورنه ورته وایي چې ماته په قانون وایي او د موډ پر رقم باندې ماته په دغه انتیبیوتیک توصیه کوي. نو رزم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثرا هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي که بعض مریض زان اتارادی چه موقع کل مراجعه که آقای بدون دوت خچه موقع دقیقه تاریخچه و اخلو یا آقای سچه مکمله که چه ای خوری ای رو را تستون زده چه مشکل داره چه تا تا ما تا مراجعه کرده را دوایی که دکتر سب نور نپویه که ما بدون پیشکارای نبا کل شما نخه که که ما آقا ریکرس یا پیشنهاد دید خانوی نو آقا ده پافشاری و ده کورنه و آقا ده پا مریض و ده پایواز ده سبب کیگی چه دکتر دیده ده آقا خپل کار نه مجبور مخرا آرهی چه نو ده مجبور چه ده پا خواه که کار وکم ازده که ده فشار لاندیوی نو آقا ور اکثر دستان چه مالی دلی دی نو ده توسیه ورده کهی اگر چه مقدیر کوشش که و چه ده غیر ازوار پکل ورده وایو چه کده ایشی ده آقا کانول چې تاسو په سکل ایدا دې نه پلان تور مداخله وکړي چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغه ته سپس وایو کله چې دا د کانول نه دغه تاسو رامنځته شي کله چې خاصه ته یو اساسیات وکړي د ایوی انتیبیوتیکو سره دا د تو ژوند د مرګ سره مخامخ کی دا په مشکلات هم ورته نه وو خو بیا هم دې په تقاضا لري دې خوښ لري چې موږ ته دا انتیبیوتیک باید په درخې شکل راکړ شي. خو تر ترځه ما سره موضوع ته چې دا کار ولو که زه هم کوم چې یعنی ناروغ ته انتیبیوتیک ضرورت نه وي که زه ورته چیه کوم دا د طبابت خلاف کار دی او که زما کل مسلک هم کوي د سپین چپنې ولادت خلاف مسلک او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعې د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال. یعنی دې شي ته باید موږ ټول پکې په نظر کې نوی.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب، یو کته سي تراشم په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغي وباندې اخته کیږي، اول خدای چې ډاکټر ته نزي، او کله چې ور باندې دا مرز ډیر شي په خپل سر دوا خانو نه یا انټي بیوټیک اخلي یا نور دواګانې اخلي خوري، خو دا مرز دومره ډیر وګدې چې کمنس کې لکه خوشي بیا یو څو ورځې بعد بیرته مغه سي بد وضعیت کې وي، ته بنسي یا سر درد کوي یا پز روانوي، منس کې خکې کې بیرته بیا ناروغه کیږي، بیا خکې کې بیا ناروغه کیږي، د دې علت څه ده؟
نو سیاست ډاکټر ته به مو ته اشاره وکړه، او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو ته هم اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضرور دی. نو اته د دې نه او دا چې ویو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولای شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې په اخته کیږي هغه هم د غسګي دي تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کیږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې تکرار شو دا تاسو ورکولوز لکټر لګره اوس وختو کې خو دواګان یا درمل دې په وړاندې ستون لري، او د مخکې بچو لکټر لګا یو نیم کال یا 12 میاشتې یا 8 میاشتې باندې دې د تجربه تو چې په دغه درمل یا انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم د تورته ناروغي باندې د تاکید کیږي، آتا د توبرکلوز لپاره یو سیستم دی د ډاک سیستم په مستقیم د ناروغ د څارنې لاندې د درمل ورته توصیه کوي، خو بیا هم له بده مرغه باید وایم چې کله چې انسان کې لک خواله بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ چې دی هغه لک سخري، نو بیا دوی دغه درمل پریدي په داسې حال چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږ میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي، مګر کله چې په هغوی کې لکه خواله بهبودي رامنځته شي بیا دا پریدي. بیا یو ټکی ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریزیسټنسي ده، دا د ټولو ډیره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې لپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي، مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا بیرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه د میکروب ته رسېدلي وو او هغه پرې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی، خو دغه میکروب یا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، په دې دویم ځل لپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کیږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قایم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې لپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د قابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کیږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و د لپاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کیږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلی کوښښ یې کړی دی کلونه کلونه شپې همداسې سباسی په دغه زده کړه کې دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې شوي دي په انسانانو باندې په نور حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوي ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي نسبت دې ته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافي مناسب وخت ته ضرورت دی، او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه تفاهم وشي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبي ته ورته ستونزونه خلاصه شي او خپل هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بل پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډیر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی د دې په سترګې ګوري خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پایلنامه د یو پایل کېدلی شي توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوټه کامن کولډ یعنی ډېر عام پیښیدونکي ناروغي او هر انسان لکه تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې درې ځلې خو د دې سره حتما مخامخ کېدلی شي نو د دغې ناروغۍ دپاره ښه لاره دا ده چې لکه که کورنۍ کې وي طبعا موږ خو اشتراکي ژوند لرو نو هغه لوخي چې دغه ناروغ ته استفاده کوي هغه د نورو سره شریک نشي د پخوانه د هغه د ټوخي یا د پرنجي په محل باندې هغه کم تدابیر چې د دې ناروغۍ د سرایت چانس پی کمیږي اما غري موږ تاسو ګوره تجربه کول په دې چې هم دغه کرونا چې وا یعنی زمون له دې دوستان واخیستل زمون په تاسو لپاره یو ډېر بشري ناورین عمل ته خو دې تر څنګه بعضي لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل خلکو ته ورسېدل او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دغه ماسک استعمالوي او یا د ټوخي د پرنجي په محل چې خپل هغه تدابیر د دې پیغامونو لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغیزه په ما باندې کوي زه یم چې نه ښه زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د راځي مثبتو مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زموږ په ټولنه کې رواج کیږي نو کوم دغه د ریزش په کوم تاسو مخکې مرته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تیر بیا په وچه هوا کې دا هم وده او نمو کولای شي په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي او د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی یوازې ډاکټر صاحب مو ته اشاره وکړه چې د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازم او زیات تبه او درد نو د درد او تبه په محل کولی شي چې پاراسټامول یا د بروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي په ټول کې
اې د مرګ اور
نو په ټول کې د ریزش خو لکه ډیره عادي ناروغي ده او د عادي ناروغي په بڼه باید ورته ونه کتل شي کچته د دې کې احتیاط نشي د ځای د انټي بیوټیکونو په خپل سر باندې درملتونونو نه واخستل شي نو د انټي بیوټیکونو نه یوازې دا چې د وایروس باندې کوم تاثیر نه لري نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمیدل شي بیا ناروغ د نورو بدبختیو خواته تګ کولی شي نو هیته تمام د هیوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په محل استراحت کی او کافی مایات خصوصا ګرم مایات استعمال کی ترڅو د مقاومت او تا د ځینې په محل باندې خې میوې مونږ لرو خصوصا د هنارن باب د مالټي او د غنو نو که هغه څوک چې استفاده لري نو کولی شي نو دا رافي اندازه ویټامین سي لري دا ویټامین سي د ریزیشن په کنټرول کې هم ښه راغلی رول لوبولی شي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغي نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره، بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې، کوشش وکړئ داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري، او همدارنګه دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې هیله ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ، په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ. د دې لپاره چې دا ساري ناروغي د نورو کسانو ته انتقالیږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده، دغه راپور یو څه وګد خو ځکه چې د لغیز زموږ خبریال غوښتنه کړې وه چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو، دا چې د څه ډول ناروغي ده، په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو.
دا سترګې راپور ته چې د سترګې باندې لاس نیولی نو په سترګې کې به تڼاک راپور ته چې بیچارهګان تر سترګو وښکي بهږي، دغه څه لکه ده.
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکي د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومان د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته شوي دي. د عبدالله د اتل یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دی، له تیرو اتو کلون راهیسې په داسې ناروغي اخته شوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي، او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته شوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، او هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا دغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سه بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي، هغه اندازې ته ورسېدل چې د پښو د لاسونو کانې له وساد خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکانې له اول به د تڼاکې بلای تر راپورته سولا د پښو لاسونو کانې دغه کړ، بل ټوله بدن ورور پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرد بدن کې دوه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
د زیاتوی د هلمند او پاکستان پر ډاکټرانو یې ګرځولي، خو وايي د اقتصادي ستونزو له امله نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وايي هغه ورځ د لپاره تر ټولو ساختوي کله چې ماشومان ورڅخه پښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړی شو.
دا مروجانه دلته په دغه کلینیکانو کې کلینیکان تم بيولې دي، د بخانو ته شخصي د بخانو تم بيولې دي، تخته ترابه د دوا يم پکړي دي، روپي پیدا هم نه ورته کړی. سایه مرور پسګر ما بالا کې پوروم کې دروم، اوس خو زما اولاد غاړي تم لیدل دي، خدای پاک د امريزي وتر اويسته ده، که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي، بس دا غد بل پسګري کورور اقتصاد هم نه ولاک برابر دي.
نو موړي وای په دې ناروغي وازي د ما شومان نه دي اخته سوي، بلکې د غولایت پګړ نور سیمو کې هم ما شومان ور باندې اخته دي.
و مورید چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وی هم داسې د اوبو وی، ډاکټر صاحب عمری تاسو ته راځم، تاسو د دغه مرض په اړه باندې څه وایي، مخنیوي کیدلای شي، نوم یې څه ده، او د څه ډول ناروغي دی، ولې پیدا کیږي؟
او اغلی سیال لیکن دا خوب دغه ناروغي پاک لبانه چې هغه راپورته چې موږ واروېدل دې پاک لبانه زیاتره نورې پښتنې هم زموږ سره مطرح کی. په هر صورت باندې اوس خوشبختانه د سرویلانس یعنی د هغه ساري نو امراض یو ډیر فعال سیستم لرو په افغانستان کې چې دغه ارقام راټولوي، بل خصوص داسې امراض نو راو شو دغه امراض ته لکه څنګه چې دغه راپور موږ په واروېدل، په دې کې دوه ناروغۍ ته زیاتره فکر کیږي، نور ویروسی ناروغي هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوه هم هغه خپل باندې سمڅې کې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بل خصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکې چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وی کوم شوم وی کله چې هغه ځای گروی په نوکونو په سبوندې هغه مایع یا اوبه چې په ځای لګیږي هغه او په بعضی کسانو کې چې معافیت ټیټ ده په دغه تړاو کې د خولې په داخل کې پسترګو کې دي، ژبه لاندې او په تناسلي غړو کې هم متر پورته کیږي او ایدین علاوه بعض کسانو کې چې مافیت ټیټ دا غړ زخمونه جوړي نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې هغه سیال دغه ناروغي مختلف نوم لري سمڅه کې ورته وایي ایدې تر څنګ بزاکان ورته وایي او نور نمونه هم لري په عوام اصطلاح باندې نو دې ته هم فکر کیږي لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وی نو دې څخه د ما دا هیله ده چې د هغې ما مغه د عام روغتیا ریاست چې اغل د شتون لري اغل د سرویلانس افیسر ده دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما واسه ورسه به سرویلانس افیسر سره شریک اوم او د هلمند په ولایت کې هغه من په دې اړه معلومات لري او د دې په ډیر ژر په اسانه توګه تم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه په خصوص دغه تمتی کی یا چکن پاکس کی هغه ویروسی درمل چورته ورکول کیږي تو ورځ پورې دغه درمل استفاده کوي او په همدارنګ هغه لوشن یا نور دوا چورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي ان شاء الله زه مطمئنه چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به ان شاء الله ښه کیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلي د بانډو د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان هله مندیو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړي ترڅو کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي په ځنګل ول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په ځمات دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کم زخمونه او داغونه چې ور باندې پات کیږي اتمن د دایمي پات کیږي او بیا به دوی رغيږي. کور مودان ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب یو کتا ستاره وګرځم د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته دنه تک پاړه باندې په افغانستان کې و اند ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده په کافي اندازه پیسې نه وي اول ته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا خپل سر دوا اخلي دوا خانو ته ورځي د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي دوی ته متوسعت څه ده که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زیږولی شي همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي دغه لږ مصرف اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
بله لنی کارغا اوس همغه وای چې په افغانستان کې لکه روکی مرکزی ندی زیات شي دي یعنی کله باندې کې داسې روکی مرکزی نشته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هیوادوالو ته نو تر دې ربي دا څنګه چې دا په هغه لومړني روکی مراکز کې د حل کېدلې شي خو که چېرې دغه فرهنګ په مونږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی. ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وایي او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی او د بلې خوانه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي خو دغه فرهنګ البته په مونږ کې کمزور دی که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه په تیره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي دغه به ښه کاري. نو دغه ګورې که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه ویم خیر دی دا به یو احسن تکراری نو هماغه ګرم مایاتو نه زیاته استفاده وشي راحت وشي او که د ژمي په مهال د میوجات چې دکه ویټامینونو نه غني دي خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي خو که چېرته خلک یې د دې خپل خوړو کې اضافه کی نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدل شي. نو کچې ته هم غریزه شمنګه په خپل هغه ټاکلي وخت سره مونږه قابو کو نو دا هم دغه غریزه په باندې باندې ختمېدل شي د مونږ تللی شي. خو کچې ته د غریزه پری خودل شي او په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي هغه تدابیر چې د دې فکیدو لپاره تجویز شوی هغه مراد نشي نو بیا هم دا کېدلی شي په مزمن تنفسي ناروغي باندې تلار پیدا کی په سینه بغل یا نیا باندې بدل شي. همدا چې کېدلی شي چې هماغه اوږد مهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز دا رامنځته کړي. یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز تلار اواره کړي چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کال پورې د دې دوا یا درمل بیا یا انسان مجبوراً دا استعمال کی. نو په ټوله کې که چېرته ما په ابتدایي مراحلو کې د ډاکټر د توصیه سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي عملي شي نو تر ډېره بریده پورې د مزمن ناروغیو کچم کمیدای شي او دا غوونه مخنیوی هم کېدلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. مری تاسو تر ازم ساسي رستي سپارښتنه مورم په ټوله کې ژمی دی هوا سړه ده د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډیر ده. د دې لپاره چې خلک له دغه ټولو ناروغیانو نه پامان وسی او کچیرته ناروغ هم وي او دوی وکولای شي تداوی وکړي رستي سپارښتنه مورته څه دي؟
اغلی سیال اول دا چې زموږه خويندې ورونه چې ناروغه کیږي باید ډیر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادینه علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي کاغه کورنی وي کاغه یونانی وي او کاغه نور کلیوالی وي دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خوند ورونه چې غږ مار وي که چیرې موږ یو بل ناوړ عادت هم دادی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته ناروغ خوشي کوو اول خپل ورزو د موږ په شفاخانه کې پایوازان د ناروغانو نه ډیر وي. یعنی هغه د ازدحام د هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په غزیر کارت کې د عام روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کیږي باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان او ګری کې اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې په ډېر ځله راته ویل کیږي په دې باندې ډېر مصارف هم کیږي چې په بل خصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورسره سره تشناب څخه مخکې له دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته هغه باید پاک اوبه صابون سره پریمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده دا د بل خصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري شاوخوا یې غرونه راتاو دي. نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو او همدارنګه زموږ هغه دغرونه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګریټ څخه استفاده کوي هغه باید دا استفاده کمه کړي او کله چې مثلا موږ زکام کیږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کیږي په کور کې باید استراحت وکړو. لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل په کافي اندازه د هغه میوه ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري بل خصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي لیمو ارزانه دي څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه کچیر بیا هم زموږ واس رسیږي د ګرمو کالای اغوستل د ګرمو مایاتو څخل او همدارنګه د ترکاره سوپ څخه استفاده کول په سوی ساتو کې یو ځل دا زموږ لپاره د وی خونه کټور تمامیږي او لبل څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي هغه د شاوخوا همسایگان او هغه په کار کې ځایګي همکاران دغه به انشاء الله د ټولو سره ناروغۍ څخه په امن پاتې کیږي او همدارنګه بوج به هم د عامه روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم خپل کار او مسلک ته په ښه او په آرام حساب باندې خوشي وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری او د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیات د پروګرام پوښاني مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا د عملتیا وکړه. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خېچاري.
سچس کم استاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدا یستا پ لوی قدرت باند قسم خری روغانے با قبول نکی دا منت جام آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی منی آغد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی 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 گنن شان شرمی گین آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن هغه سلای کاجل هغه مل هغه ګمل هغه سلای کاجل هغه مل هغه ګمل هغه سلای کاجل هغه اینا دا هغه اینا دا غستل کی دی توري گینن هغه نن سبای راتا مخک مخک ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗಮರ ತಗೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته